افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل ښاریان له طالب چارواکو غواړي چې د داعش د حملو مخه ونیسي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
طالب چارواکي بیا وایي پر یوې طرحې کار کړی او په عملي کېدو سره به د داعش ټغر بشپړ له افغانستان څخه ټول کړي.
اشاره په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه ټولېږي.
هغه مثلا چې د امریکا د فول برایت پروګرام لپاره کاندیدان شوي وایي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
داسې حتمي جواب یې موږ ته اوسه پورې فعلا نه راکړی چې دا پروګرام چې دی آیا پوره ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن به 1500 بې وزله کورنیو ته نغد 195 ډالر ورکول کیږي.
مخکې له دې چې د راپورونو لړۍ پیل کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
یوناما په کابل کې د عیدګاه جمعه مخې ته پرونی حمله وغندله. د طالبانو حکومت وایي چې د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ بیا پیلوي او ایران له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې اسرائیل پرې پړ بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاندوی د طالبانو ځانګړي قطعه د کابل په اوله سمناهیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې یوه چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د عیدګاه جمعه مخې ته د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې ده. د کابل د عیدګاه جمعه مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو کې پرونی حمله د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د دې چاودنې مسؤول بللی، خو داعش ډلې تر اوسه په خپله څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت لارښوونه کړې چې د هیواد وګړو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت ته دا سپارښتنه د وزیرانو شورا په غونډه کې شوې ده. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاسپورتونو او تذکرو د ویش خبر داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان ته د هوایي تګ راتګ لارې لا هم نه دي پرانستل شوي. د مجاهد په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه وشوه چې د املاکو د غصب د مخنیوي او له غصبانو سره د قانوني چلند د لارو چارو د سنجولو په اړه غور وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته یې د اوښتو هڅه کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. لازدای رادیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټرفیوج د پرزو د جوړولو پر یو فابریکا د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پراپ پر اسرائیل اچولې ده خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراچ سیمه کې د ټیسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه ده غندلې. اسلامي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یو اونۍ مخکې وویل له مخکینۍ موافقې سره سره د دوی څارونکي د بټۍ ته نه دي پریښودل شوي. تهران د سپتمبر په 12مه منلې وه چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د 2 نیټې انتخابات د سخت سیاسي انقطاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجرات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 ګټلې دي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږد سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوخت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پته برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته زنوریاس نوري وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د تیرې ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته چې طالب چارواکو هغه د اسلامي دولت ډلې یادایش کار بلل یو شمېر ښاریان د دغې ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم د کابل ښار د پرونۍ ورځې د چاودنې چې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې وشوه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د دغې ډلې دا د داعش کار دی. د دغه ډلې ځپلو لپاره طالبان ویلي چې پر یوې نوې طرحې هم کار پیل کړی او په عمل کې دو سره به د داعش ټغر بشپړ له افغانستان ټول شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی، په یوه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو ځانګړې قطې د کابل په 12مه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد تېره شپه عملیات وکړل. هغه ویلي چې د دغو عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز بشپړ لمنځه وړل شوی او پکې ډېره د داعش ډلې غړي یو شمېر غړي وژل شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
د کابل تیر ورځې چاودنې ورسته کې د داعش ډلې فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید د داعش مخه ونیسي.
په دې ورسته کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیلګې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکی مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ د دې چاودنو اندېښمن کړي یو چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي. نو دا ونه شو او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو د اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابله لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر کولول له منځه وړلو لپاره یو دغه لري، یو طرحه لري. انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پټوږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه کولی شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله واله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانې په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویاند بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولي دي. طالبان د اګست په 15 کابل ته ننوتل او په افغانستان یې واک ترلاسه کړ. پرونۍ حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه، خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم دلې اخیستی و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
هغه محصلان چې د امریکا د پول برایټ پروګرام لپاره کاندیدان شوي وایي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. یو شمېر محصلانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د امریکایي مسؤولو چارواکو لخوا هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دغه پروګرام پیلیږي که نه. هر کال په لسګونو افغان محصلان دغه پروګرام ته جذبېدل. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سیاسي نظام بدلون د ټولو نورو برخو ترڅنګ د افغان ځوانانو پر زده کړو هم اغیز وکړ. د امریکا د فول برایټ پروګرام لپاره یو شمېر شارت لیست سوي افغان محصلین وایي ساکل د دغه پروګرام د ناڅرګند دلیل له امله ځنډولو اندېښمن کړي دي. حسین احمد چې دغه امریکایي تعلیمي او نړیوال پروګرام له ګډون کوونکو د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه د دوی د زده کړو د پایلې بندیدو په اړه ورته امریکایي چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي.
دا ویل شي چې سپتمبر کې وستا سو نیکسټ انټرویو سي نو کوم حالات چراغ د سیاسي حالات هغه نه وجه چې ما په خیال هغه د انټرویو یا کینسل کړی دا یا اس کړی دې موږ ته دا فلال پته نشته. دا سي اتمی جواب موږ ته اوسه پورې فلال نه راکړی چې دا پروګرام چې دی آیا پوره ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی. اوس موږ وختونه هم دا د سټیټ ډپارټمنټ او یو ایس فل برایټ پروګرام نه چې دا پروګرام چې دی په کار دی ځان نشي دا پروګرام چې دی دوام والی سیاست ښکیل نشي.
درویس کلان اسمت فهیم هم له دغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د 2022 کال لپاره د امریکا د فول برایټ له بریالیو ګډونوالو دی. اسمت وایي دوی د زده کړو ټول کلونه په سختو هڅو تیر کړي چې بالاخره فول برایټ پروګرام ته بریالي سي، خو په خبره یې د دې پروګرام نامعلوم ځنډولو دوی او هغه نور افغان ځوانان اندېښمن کړي چې غواړي په راتلونکي کې دغه پروګرام کې شامل سي. اسمت د امریکا له دولت او فول برایټ پروګرام له چارواکو غواړي چې زر تر زره دې د دوی وروستۍ مرکې واخلي او په افغانستان کې دې پروګرام لپاره د نورو افغان ځوانانو امتحانونه او جس پیل کړي.
خواست ما از دولت امریکا این است که برای
زمون غوښتنه د امریکا له دولت ده چې په افغانستان کې د دغه پروګرام د دوام لپاره هڅه وکړي او د سح کال برنامه هم د نورو کلونو شان مخ ته یوسي او زمون ګروستۍ مرکه هم واخلي، ځکه چې له بده مرغه اوس هم په کافي اندازه نوښته شوې ده.
اسمت وایي دا مهال د امریکا په مهم پوهنتونونو کې د شاملېدو او جذب آزموینې روانې دي او ویره دا ده چې دوی له دې پروسې شاته پاتې نسي. که څه هم د دغو افغان ځوانانو د ستونزو په اړه بېلابېلو ملي او نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړي، خو د ازادي راډیو له هڅو سره سره هم امریکایي چارواکو په دې اړه کوم څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې سکل په افغانستان کې له 800 ګډونوالو یوازې 130 شرط لیست سوي چې 130 تنه یې انجونې دي. فولبرایت یو تحصیلی برس دی چې هر کال د امریکا د دولت لوري د ټولې نړۍ بریالي محصلینو ته د ازموینو له مخې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام په افغانستان کې له 1950 میلادي کال پیل شوی چې د تیرې نویمې لسیزې چې د طالبانو حکومتولي حاکمه وه او وروسته جګړې رامنځته شوې دا پروسه بنده شوې وه، خو له 2003 کال راهیسې بیرته دا برنامه په افغانستان کې روانه وه چې اوس د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته ځنډول شوې ده. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
د کابل ښار اوسیدونکو د اندېښنې لري چې برېښنا پرې قطع نشي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ او د مالي ستونزو له امله چې نشي کولی له بانکونو خپلې پیسې ترلاسه کړي او په خپل وخت د برېښنا بیلونه یې نه دي تحویل کړي. د افغانستان د اړتیا وړ ډېره برېښنا وارداتي ده او د منځنۍ آسیا له هېوادونو واردېږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي له وارداونکو هېوادونو سره یې خبرې کړي او ورته ډاډې ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت په کتو به پر دې هېواد برېښنا پرې نه کړي.
د بیکاری، فقر او په بانکونو کې د پیسو د نه ورکړې سربیره اوس د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د احتمالي پرې کېدو په تړاو هم اندېښنه لري. د کابل ښار اوسیدونکو وایي د طالبانو له راتګ سره خلک د خوراکي توکو له کمښت او بې پیسګۍ سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي که خلک د برېښنا بیلونه او برېښنا شرکت خپل پورونه ورنه کړي د کابل ښار به په نږدې راتلونکي کې تیار شي. منصور د کابل ښار اوسیدونکو وایي
پیسې خو نشته، خو بانکونه خو پیسې نه ورکوي، خو موږ سره دومره پیسې کوم نه چې برکونه پیسې تحویل کوو. او دا ژمی پات شو، دا ژمی مشکلات خو خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې دا دا یو برق دی، برق خلکو لپاره سهولت دی او دا برق چلاس خلکو ته خو ډېر مشکلات جوړې.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حمایون
خلک ډېر راځي، کاروبار نشته چې کومې پیسې د بانک باندې دي. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې وروره چې کاروبار شروع کړي، خلکو ته خپل کار زمینه برابره کړي، بانکونه خلاص کړي. دولت نه موږ دا غوښتنه ده.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راڅرګندېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت ځینو پخوانیو چارواکو ویلي وو که د برېښنا پاتې پورونه راواردونکو هېوادونو ته ورنه کړل شي د دې احتمال شته چې په افغانستان برېښنا پرې شي. د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني مشر داود نورسی له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 90 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده او دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د ټولان دښنو ته بیا د افغانستان د برېښنا شرکت د عملیاتي برخې مشر صفی الله احمد زای په ځواب کې وایي
نگرانی وجود داره از قطع برق، ولی برېښنا شرکت هم اقدام
کړی. اندېښنې چې په دې برخه کې دي موږ یې په اړه اقدام کړی. له هغو هېوادونو سره چې قراردادونه لرو ورته ویلي مو دي چې په افغانستان کې حالت بحراني دی، په افغانستان کې بانکي سیستم خراب دی، د اوس لپاره بانکي سیستم موږ ته اجازه نه راکوي چې ستاسو پورونه درکړو، او د هغوی لخوا موږ ته دا ډاډ راکړل شوی چې ستاسو برېښنا نه پرې کوو.
توفیر نه اطمینان از طرف کشورهای همسایه است که برق قطع نمیکنن.
خغل احمد زیوی برېښنا شرکت تر اوسه له گاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا په برخه کې 2.5 میلیونه ډالر پوره وړی دی او د بانکي سیستم لخه کې دوه سربه دغه پورونه ورکړل شي. افغانستان اوس مهال له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې په کلنی ډول به یې شاوخوا 300 میلیونه ډالر ته رسیږي.
په خوست کې بیا 1500 اړو او بې وزلو کورنیو سره د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 115 نوي امریکایي ډالر ورکول کیږي. تر دې مخکې په اورزګان ولایت کې هم د مرستو دغه لړۍ پیل شوې وه. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکي اړو کورنیو سره نغدي مرستې ستا یا وایي په نږدې راتلونکي کې به نورو بېوزلو او غریبو کورنیو سره هم مرستې وشي. نور په دې راپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یو ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بېوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بېوزله کورنیو سروې کې له ډېر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یو ایچ سی آر استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل
نشار نړیواله موسسه په خوست کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بې وزله کورنیو ته نغدي 195 ډالر ورکول کیږي.
او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کیم کې وسو کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدي مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل وویل دی د ښوونځي په دولسم ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي، ډېر بېوسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بېوزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره یې نقدي مرسته وکړې، دغو پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله، بېخي ډېره زیاته. زه خپله کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، دولسم سنف کې یم، نور هیڅوک د ګاټې نه لرم، یو پلار لرم، هغه د دیوالونه خښتې کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدي مرسته یې ترلاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخکې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودې.
والله خدانه زګه چې کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې موږ ته چې نه وینور وړه خلخونه دي چې ستانه سي وایې کو زګه دا مو سوسه سره د خدای خو کې زګه دا غو کې نظر وکړي چې می کاروبار سره چلیږي د صنعت.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیر لخوا 1500 اړمنو کورنۍ ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری ویل یاد موسسې د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیر له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و، یوه سروې کړی وه، تقریبا د 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازمه وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په آینده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15 نوی موندل شي.
او سمې واسمه یې زونه لري ولا موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیر قانوني لارو څخه شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به یې حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. نور حالی زموږ د مشال راډیو د همکار شهنواز ترکزی په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پنډورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلي کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پنډورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پنډورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پنډورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورټ د اکتوبر په درېمه جاري کړی چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قاف یو مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټنټ جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د افشور کمپنی په واسطه په لندن کې جائیداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې د هغه هم په بهر هیواد کې جائیداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په دریمه د شپې نه وخت د اردو ژبې ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی غلطی کا ثابت شوی کاروائی بکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پا کی خپل پوزیشن خواز حقا باقی چیری چا نمونہ پا کی دی نو حقوی با ہم دا دغا عمل نا تیری گی لگا چنگا چی دے پی ٹی ای وزیران پا تیر وقتون کی تیر شویو پا چا چی ہم تور دے آغا با خپل زن صفا کوی دلتا تا احتساب یو دیر سخت نظام دے او وزیر اعظم پا آغا نظام باندے عمل کوی
بہت سخت نظام ہے پرائم منسٹر اس پر عمل کر
پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتی ټیم لخوا جاری شوی رپورٹ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سو خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په یو کروڑ او نولس سوه فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. په پینڈورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبۍ ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورٹ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د باچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وی په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد یې پلټنې وشي دغه تنان دیا خو د خپلو هدو نه استعفاګانې ورکړي یا دی حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کونډي هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي. پینډورا پیپرز تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا وار هم په دې رپورټ کې د راغلي او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو که پورته کیږي نو په هغې کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډېر زیات لوی ایڈوینچر به نه کوي څه داسې کار به نه کوي چې هغې سره مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدای شي چې هغه د یو څو کسانو قرباني ورکړي او چې د هغې کوم د پرېوتې ساک دی دا واپس بحالولو دپاره دا شی استعمال کړي او خلکو ته ووایي چې وګوره کنه زه په خپله خبره باندې اوس هم قایم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ماته راکړئ.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړی هغه آی سی آی جی معنی د تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوي یو خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیو نه پاکوي خو د پینډورا پیپرس پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنا چې د عمران خان سره ډېر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانې جوړې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 تپه صاف او واضح اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت پلس د کندهار ولایت ته کابل بانک به ټول عمر د یوې میاشتې معاش را څخه ګرځولی وو. د دا بلې میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد را کوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دوی زموږ ته تل په اډوانس کې ګرځولی وو هغه د یوې میاشتې معاش کې باید موږ ته کابل بانک را کړي. موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري حال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم دا همکاري غواړو چې دا زموږ ږغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو د اوس نشته را کړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیانې د هغې خاورې خدمت مو کوي او پار کور بچیان را پسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام پریګرام چې اخر کې د زمون د غریبانو وسال کیږي اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې نه اصل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټه والا او دولس ډیر لاس کا سفر اکیان او هغه مو څور کې نه اصل یقینو کې چې د وړونو اریان د کرین اریان د ترکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه زه شپته کال عمر لرم او دلته کار کوم کله ملاویږي هغه هم کله نه ملاویږي. درې سوه روپۍ ورځ راکوي او چې کله کار کمی نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې، 800 روپۍ وکړلې او 1500 روپۍ قرضه را باندې وختله، او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلې. زمونږ به آخر داسې کېږي د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې لوړپوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي، او تاسو ته مې دا خواست د دې لوړپوړو چارواکو نه چې دا زمونږ سه غم وخوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشین کې پریسو کور مودن پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله پای ته ورسېده. زه نور یاس نوریل.